دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانا شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تر ساسې پام را اړوم
د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون لمخې د ګوند کلمې یادول جرم ده هغه د سرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلیدو په حق له د وضاحت د ورکولو په وخت کې وکړي د طالبانو د عدلی د وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د اسد په 25مه دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي
د طالبانو حکومت وایي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې غزمې کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د مارچ په یو دیرشمه د ترونیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه الوتکې زیاتره د قندهار او د نیمروز د ولایتونو په فضا کې الوتنه کوي خاغلی مجاهد د کوم هواد نوم نه دی خسته خو ویلي دي چې دغه الوتکې د زنو نزدې هوادونو له فضا نه افغانستان ته راتېریږي د امریکا متحده ایالاتو تروسه په دې حق له سندي ویلي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی دی چې اوس په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په شمول 100 تنه بارني وګړي د افغانستان د قوانینو نه د سرغړونو له عمله نیول شوی او په حکومتي زندان کې دي زبیح الله مجاهد د خبره د ماش په یو د شمه د حمل په 12مه ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په شمول یو شمیر خارجي اوسیدونکو د دوی سره په حکومتي زندان کې بنديان دي د ویل دي چې د کسانو د افغانستان د قانون نه سرغړونې کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په دیشمه په رپورت کې ویل دي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو نه وروسته په سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي اوچا ویل دي چې د تیر هفته په سیلابونو کې د ټولو نه زیات تاوان د فاریاب دایکوندی او د ننګرهار په ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی د افغانستان په شمالي حوزه کې پس کم یو میاشت کې د دریم ځل د چسیلوونه راځي او د تلفاتو سبب کیږي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي د پاکستان په شمال لویدیز کې د خیبر پختونخوا د اسراری چارو د اداري مسؤلینو ویلي دي چې د ډیرو بارانونو له کبله د کوټو چتونه په خلکو پریوتی دي او یو شمېر خلک مړه یا زخمي شوی دي چارواکو ویلي دي چې په تلفاتو کې زیاتره ماشومان دي د مارچ د میاشتې په سر کې هم د پاکستان د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په ایالتونو کې لږ تر لږه دیش تنه په همدغه سي پیښو کې تلف شوي وو مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی وایي چې د متحده ایالاتو د استازو د خونی د مشر مایک جانسن څخه غوښتنه دي چې کیف ته د حیاتي نظامی مرستو په ورکړي او انتقال کې مرسته وکړي د اوکراین سره د 2 میلیارډ ډالر د مرستو طرحه د تیر کال رئیس د امریکا په کانګرس کې پراته ده او د دې کبله د اوکراین قواو ته د وسایلو او مهماتو اسول ځنډول شوی دی زلنسکی ویلی دی چې د پنځنبه په ورځ په ټلیفون کې د جانسن سره خبرې وکړي او د جګړې د ډګر د وضعیت په حق لې ورته معلومات ورکړل
د ترکیې په یو وتیا ولایتونو کې د یکشنبه په سهار د خاروالۍ انتخابات پیل شوې دي تمه کیږي چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د شپې تر 10 بجو پورې اعلان شي مبصرین دا انتخابات د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ولسی ملاتړ لپاره یو ازمیخت ګڼي په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي چې د دې هیواد په شمالي سیمه کې د اعزاز په خار کې د یکشنبه په ورځ سهار په 14 کې لږ تر لږه 8 کس وژل شوي او 22 زخمي دي د ډلې چې مرکز په برتانیا کې دی ویل دي چې د موټر بم دغه 14 د حلب د ولایت په مشهور بازار کې شوې ده د فرانس پریس د خبری آژانس د راپورټ لمخې د خار د ترکیې د طرفدار قواو په لاس کې ده د 14 مسؤلیت روسه کومډلې په غاړه نه دی خسته
ملګری ملتونه وایي سالور پوزي سارون کې د شنبه پورس هغه وخت شپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ ډزې وشوي. په دې ساحه کې له اوو ونۍ راهیسې د اسرائیل او د ایران په لوه حزب الله ډلې د جګړه مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د اکتوبر د میاشتې د اووم نه چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې ده، اسرائیل تقریبا هر ورځ په ایران په لوه حزب الله ډلې له خپلو پولو ډزې کوي. ټاکل شوې ده چې د مارچ په 1 په قاهره کې د اسرائیل او د حماس د وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند په هکله خبرې پیل شي. فرانس پریس خبری آژانس چې د مصري مطبوعاتو په حواله دا خبر خپور کړی دی وایي چې اسرائیل داسې اشاره رسولې دي چې د خبرو د پیلېدو سره موافق دی. او په مسکو کې د تیرې هفتې د خونړۍ حملې نه وروسته روسیې د سلګونو خارجي اتباعو د اخراجولو لړۍ پیل کړې ده. د روسیې چارواکو ویلي دي چې دغو بارانیانو د مهاجرت د قوانینو نه سرغړونه کړې ده. یوازې د سینټ پیټرزبورګ محاکمو په دې هفته کې د 1300 خارجي اتباعو د اخراج پریکړه کړې ده.
او د امریکا د متحده ایالاتو د پاور بال په نامه د لاتري مشهور جایزه د یکشنبه په ورځ د مارچ په 1 هغه وخت 915 اویا میلیون ډالر ته لوړه شوه چې د شنبه د شپې په قرکشي کې هیڅ چا دا جایزه ونه ګټله. په هفته کې 2 د دې لاتري قرکشي کېږي، خو په تیرو 3 میاشتو کې هیڅ چا دا ممتازه جایزه نه ده ګټلې او له همدې کبله هر ونی د دې جایزې د پیسو اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي.
زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ورښتونو خلکو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د ځانی زیان ور اخوا څه باندې 1500 هکټاره کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د طبیعي ناورینونو د انتظام اداره وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې د ورښتونو له کبله 10 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. تفصیلی پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو وروسته په سیلابونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلې ده. اوچا زیاتوي په دغو سیلابونو کې تر ټولو زیات زیان د فاریاب، دایکنډي او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته رسیدلې چې له عمله او تنم رشوي او یو خزه ټپي شوې ده.
په ټول افغانستان کې سخت بارانونو او سیلابونو له 1500 هکتار څخه زیات کرهنې زمکره منځ وړي او د 540 څخه زیات کورونه یې ویجاړ کړي او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو او 450 کیلومتر سړک په ګډون یې زیربناوي تخریب کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې هم بارانونو لک تر لګه لستنه وجلی او 12 نور ژوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا د بیړنۍ او چارو د ادارې مسولین وایي چې د ډیرو رخت لکبل د کوټو چتونه په خلکو پریوتی چې اکثریت مرشوي او ژوبل شوي کوچنیان دي. په دې میاشت کې څو ځلې په سیمه او افغانستان کې خلک سیلابونو ځپلې دي.
سیلاب په وخت کې به اسپغون کې بیام
کله چې په اسپغون کې سیلاب راغی زموږ د جمعه دروازه ډنګ کړه. مونږ څلور یا 15 تنو چالت ولاړو د جمعه دروازه مو وتړله خو ونه شو. نو څه په زما زوی چې راکړه چې انګلته اوبر اغلې دي. مونږ انګلته په منډه ورغلو خو کله چې ورور رسیدو مې لیدل چې هرڅه وران کړي وو. د گاونډیانو کورونه هم وران کړي وو.
دا پسرلی پر رسیدو سره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موسمي ورښتونه کیږي، خو هر کال په افغانستان او پاکستان کې دغه موسمي ورښتونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسوي. پښتنه دا ده چې دا ولی دا د چارواکو بې باکی ده که د خلکو بې پروايي.
زمونږ سیمه یو غرنۍ سیمه ده او په غرنۍ سیمه کې په یو ډیر لږ وخت کې یو ډیر عظیم سیلاب رامنځته کیدای شي، ځکه چې د اوبیز هغه ساحه کوچنۍ ده او په ورښتونو په عمل کې ډیر ژر عکس العمل ښیي او دا سیلاب زیږوي چې ډیر کم موقع ورکوي خلکو ته چې ځانونه وباسي. بل موضوع دا ده چې ډیر مهم موضوع ده، هغه دا ده چې متاسفانه د سیندونو او د ویالې هغه حریم چې ده چې په قوانینو کې شته دي، خو متاسفانه هغه خلک نه مراعتوي او په د حریم د سیندونو په حریم کې خلک ځمکې جوړوي، هلته کورونه جوړوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو او سیمه ایزو ادارو پر راتلونکو اونۍ کې هم په ګڼو سیمو کې د بارانونو ورېدلو او د سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې ده. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1498 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. په چمن کې د تیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د ځایي خلکو پرلت لا هم روان دی او اوس د روژې په دې میاشت کې هم په اعتراض د روژه ماتي نه وروسته تر سهار لمانځه پورې ناسي. دا مظاهره کوونکي د حکومت نه مشخص غوښتنې لري چې تفصیلي په رپورټ کې اوري.
د جبي بل احتجاجي ورځې پای او یو بل روژه ماتي په احتجاج کې دغه پرلتوال والی د دوی روژه هم په احتجاج کې تیریشي او له روژه ماتي سره سره یې پېشتمای هم دلته وي. دلته د روژه محل د ورځې پرتلا د شپې احتجاج کوونکي ډیر وي.
زموږ دلته نه یو کارخانه ست، نه یو پکچري ست، نه یو زراعت ست، نه یو دلته باغات ست. داغه د بارډر سب زموږ کارخانه د زموږ روم د کور دروازه د زموږ د بیټک دروازه د زموږ د روزي دروازه د زموږ چمن کور دی بارډر می بازار دی چې کور راوز بارډر لخوا مخازو بازار لزو خپل بچان ته 1500 روپیه ګټو. دا د روجما ټیم دی، روجما د دې تیار دی. د ټول مرګري سره پرناست لغړیان چې کوم زموږ مرګري سیاسيان دي د پښتونخوا یونی پارټي شیر علي بچا صدر صادق دا سره سره ناشتي نور چن پټیان ولا څوک ورته کلی دي څوک د دې په خیمو کې ناشې د نن
دغه پرلتوال وایي دوی مجبور دي چې پرلت په روژه کې هم دوام ورکړي ځکه چې د دوی په خبره دوی بل لار نه لري.
دا ولس دومره تنگ سوې دي تاسو ویني د ډیر لوی راده د خپل رب سره کړي ده دغه دا کمتار جار سوې دي د خلګو دا ټیم جذبات د دې کزمر لار نه خلاصيږي بیا موږ پروزو کدا تار د ما بیند زی موږ د خپل مزوکله نو د دارو جماعت په توسل د دې حکمرانان څخه خواس کو خاص کر د فوجان ته خاص پوښتې د خدای بیرری کنه بیرری دا خلک دا معصوم خلک د څه غواړي دا موږ پر قانوني تور پرشناتی کارت باندې خپل تا غرا تا غواړو تزمر رشتي دې زمر کورونه دې نو موږ خواس کو چې دا دې ومنل سي کچیر دا نو مل سي خدای بم دی وي او دا کام را پاره دل دې دا زی دا شاته کی
په چمن کې د احتجاج کوونکي واجی د دوی پرلته تر روژې ډیرې میاشتې مخکې پیل سوی وو او هیله من و چې تر روژې وړاندې به یې لا غوښتنې ومنل سي خو زیاتوي آن د روژې میاشت هم په ختمېدو سوه خو غوښتنې یې لا هم منل سوي نه دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایت للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن راتلونکو اونۍ بلجیم او فرانسې ته ځي. د بلنکن د سفر هدف د روسیې په وړاندې د اوکراین او د حماس په وړاندې د اسرایلو د جګړې د ملاتړ لپاره د امریکا د متحدینو ترمنځ د یووالي زیاتول بلل شوی دی. څېړونکو امریکا غږ ته ویلي چې بلنکن سخت ماموریت په غاړه لري.
روسیه له 2022 کال را په دې خو د لومړي ځل لپاره د اوکرين پر شمالي خر کیه بریټ کې لکتر لګا یو ملکی وګړې وژلې شپاړس نوري ټپین کړي او په سیمه کې پراخه ویجاړې رامنځته کړي.
سیکرټری بلینکن ول ټراول ټو
د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اپریل لومړي ځخه تر 15 نیټې پورې پاریس، بروکسل، لیون او بلجیم ته د دې لپاره چې د دغه ائتلاف سره د امریکا ژمنتیا او نړیوالو ناورینو سره د مبارزې لپاره د اټلانتیک دواړو غاړو ته خپل ملګرتیا تازه کړي سفر کوي. په پاریس کې به د امریکا د باندنیو چارو وزیر د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. بلینکن په دغه کتنه کې د اوکراین څخه د ملاتړ د غزې د لانجې د زیاتېدو مخنیوي او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به سب خبرې وکړي.
د فرانسې ولسمشر تیره اونۍ هغه مهال منازعه رامنځته کړه چې وی ویل روسیې ته ماتې ورکول اړین دي او دا باید رد نشي چې د اړتیا په وخت کې به لویدیځه نړۍ اوکراین ته سرتیری ولیږي. امریکا او جرمني سمدستي د فرانسې د ولسمشر دغه وړاندیز رد کړ. شانون کې وای چې میکرون د امریکا هغه دریس چې تل د ټولو انتخابونو د موجودیت خبره کوي خبر کړي دي. خو د امریکا د خبرې معنی دا نه ده چې په اوکراین کې به ژر تر ژره لویدي سرتیری ځای پر ځای شي.
زموږ مخدار چې د اوکراین د جګړې لامل موږ په وستونځمن حالت کې یو. دا حالت نوی شرایط رامنځته کوي. د ځینو زاویو کې ورته ځیر شو د اټلانتیک دواړو غاړو ته یوازې امریکا او فرانسې د نورو په پرتله مخکې تلو ته اعلان په اړه ښکارا خبرې کوي. د دې عمل د ټولو دلایلونه عمله موږ باید یو نظر ولرو. زه فکر کوم چې د فرانسې د ولسمشر سره غونډه به د دې همغږۍ د تعریف لپاره اړینه وي.
په ورته وخت کې بلینکن را روانه ونه یا اروپا ته سفر کوي. نوموړی داسې مهال چې په اروپا او بل هر ځای کې په غزې کې د حماس پر وړاندې د اسرائیلو د جګړې له امله د فلسطینیانو د بدې ورځې په اړه غوسه مخ پر زیاتېدو ده سفر کوي. امریکا حماس د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی دی. په پاریس کې یو شنون کې امریکا غږ ته ویلي چې بلینکن د اروپا د سفر پر مهال خپلو متحدینو ته د غوږ نیولو خو ورسره لزانه د اسرائیلو د دفاع کولو له حق څخه دم لاټر کولو ته د دوام ورکولو د ستونزمن ماموریت سره مخ دی.
بلینکن له اسرائیلو خیم لاټر وکړي. زه فکر کوم په دې اړه د بایدن د ریج روخانه دی. خو په ورته وخت کې د اروپا د اندېښنو په اړه حساس هم دی. دا اندېښنې په مشخص ډول له استراتیژۍ پرته مخ پر وړاندې زیات تلل دي او یا د اسرائیل لخوا په غزه کې له بشري حقونو سرغړونه ده.
د داعش لخوا رامنځته شوی خطر بل هغه موضوع ده چې بلینکن بای په اړه د خپل اروپایي سیالانو سره پر خبرې وکړي. داعش 13 اونۍ په مسکاو کې پر یو کنسرت د بریډ مسولیت پر غاړه اخیستو. امریکا د روسیې لخوا په دغه بریډ کې د اوکراین د لاس لارلو تورونه پروپاګند بللې او هغه رد کړي دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
سال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات ها کورنې نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دی شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
امریکا غک آشنا رادیو نه رپورټونه ته ادامه ورکړه. په داسې حال کې چې په هند کې ملي ټول ټاکنې پیلېږي، صدر اعظم نریندرا مودی او نور سیاسي مشران خزینه رائے ورکوونکي هڅوي چې ټاکنو کې ګډون وکړي او دوی ته رائے ورکړي. د هند په وروستیو ټاکنو کې د پام وړ شمیر کې ښځو ګډون کړی دی. د امریکا غا خبریاله انجانا پسریچا د هند په شمالي ایالت هریانا کې یو کلی ته ورغلې ده تر څو معلومه کړي چې د صدر اعظم مودی خیریه پروګرامونو څومره ملاتړ ترلاسه کړی دی. په مخې د رپورت ژباړه ده.
د میرمنې د شمالي هریانا ایالت په منکرولا کلی کې په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوي. خو دوی په ټاکنو کې برخه اخلي چې د خپل خوښې کاندید ته رای ورکړي.
په کلی کې داسې دستور چې میرمنو به هغه چا ته رای ورکوله چې کورنۍ به ورته وي. خو اوس موږ د خپل خوښې کاندید ته د رای ورکولو ازادي لرو.
د ښځو دا ټوله د اپریل په میاشت کې عمومي ټاکنو ته لیواله ده او په اړه یې خبرې کوي.
موږ د ګوندونو د کارونو په اړه بحث کوو او دا چې موږ ته څه ګټه کړې ده او پراتونکو کې به موږ ماشومان ته څه ګټه رسو.
په هند کې سیاستمداران اوس په میرمنو رای ورکوونکو تمرکز کوي او په کلو کې داسې کارونه کوي چې د میرمنو ژوند اسانه کړي. د مثال په توګه د میلیونو کورونو او د شنابونو جوړول، د پخلي غاز او د بانکي حسابونو ورکول. لومړنی وزیر نریندر مودي خپل ډیر د هوساینې برنامې د میرمنو لپاره وړاندې کړي دي. سرویګان ښایي چې دغه برنامه په کلو کې د میرمنو ترمنځ د مودي شهرت زیات کړی دی. د سوشیلا کوماری ژوند د هغې نروسته بهتره شو چې هغې د کور او تشتام جوړولو لپاره پیسې ترلاسه کړې.
زه اوس د باندې کاروندو ته نظم، ځکه چې زه تشناب لرم. په خوا چې کله زما خپلوان راتلل نو د ناستې ځای نه درلوده. او زه یوه کوټه لرم چیرته چې دوی آرام کولی شي.
هغې د خپلې لور د واده لپاره هم د $800 مرسته ترلاسه کړه. د هغې په سر میرمنې وایي چې د رای ورکولو په مهال به دغه ګټې په پام کې وساتي. په هر صورت ټولې میرمنې خپلواک انتخاب نشي کولی. نیها باید هغه چاته رای ورکړي چې د هغې کورنۍ غواړي.
خزه باید د پیسو ګټلو توان ولري ترڅو د ماشومانو په تعلیم، جامو مصرف کړو او خپل راتلونکي پلان لرو.
په هند کې خزه د کاري ځواک شاوخوا یو په دریمه برخه جوړوي او یوازې ګاز او تشنابونه نه، خو نور هم ډیر څه غواړي. دوی د خپل ماشومانو لپاره زیات کاري فرصتونه او خز دکړې غواړي. منجورنګا لډیرو کلونو راهسې د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
زه غواړم زما دوه لونې زما په شان ژوند وکړي. دوی باید د زده کړې لپاره ملاتړ ترلاسه کړي ترڅو دوی وکولی شي ښه دندې ترلاسه کړي.
د اپوزیشن کانګرس ګوند هم د خزو د پیاوړي کولو لپاره د نوښتونو ژمنه کوي.
ځوانې خزی د زده کړې، خوندي ترانسپورت او ټولنیز امنیت په څیر مسلو ته ګوري. هغه خزی چې کورنۍ چلوي دا ګوري چې آیا د دوی د کور لګښتونه کم شوي یا زیات شوي دي.
دا انتخابونه به د ټول ټاکنو په پایلو اغیزه وکړي، په ځانګړې توګه په هغه ځایونو کې چې د دواړو ګوندونو ملاتړ پکې زیات وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په اسلام آباد کې یو افغان هنرمند د یو کال رئیس د ونی دوه ورځې افغان او ځایي ځوانانو ته ګیتار او سندرې زده کوي. د هنر مینوال وی په دې ډول هنري وړتیا خکېږي. د افغان هنرمند زمونږ همکار مسکا ساپې ته ویل چې په افغانستان کې هم د یو هنري مرکز مشي کوله.
په کډوالۍ کې د ګیتار او سرود ټولګي د غزوانان د ژوند د ناخوالو څخه لري د موسیقي د زده کولو په موخه دلته راټول شوې دي او د یو افغان استاد څخه ګیتار او سرود درسونه اخلي. یاسر هوایدا چې د کابل اوسیدونکی دی وایي د اهنګکده پروم د موسیقي په دې مرکز کې د ونی دوه ورځې افغان او ځای ځوانانو ته موسیقي ورزده کوي. هغه وایي دا ډول ټولګي په افغانستان کې هم درلودل، خو د طالبانو واکمنۍ د هیلو مخه ډب کړه.
بعد از دنبال کردن علاقه هایم در افغانستان در بخش هنر، رسامی و مخصوصا موسیقی، تانستم که یک اکادمی را در کابل فعال کنم و در اونجا صنفای گیتار، دنبوره و همچنان دو گروه سرود فعال کرده بودیم. متاسفانه با آمدن طالبا صنفای ما بسته شد، وسایل ما را شکستاندن و متاسفانه ما را در یک برنامه گیر کردن و حدودا 3 هفته ما بندی بودیم که خیلی شکنجه کردن و به سختی وقتی که آزاد شدیم مجبور شدیم که افغانستان را ترک بگوییم، کشور ما را بیاییم به پاکستان. فعلا مدت 2 سال میشه که در پاکستان هستیم که در اوایل واقعا دپرشن و نگرانی ما خیلی زیاد بود، ولی دوباره کوشش کردیم که فعالیت‌های خود را ادامه بدیم و خوشبختانه در این اکادمی موسیقی که زیباترین اکادمی موسیقی بود که تا ما پیدا کردم، اینجا صنفای گیتار شب برمه دادن که اینجا ما صنفای گیتار برگزار میکنیم.
تا دغه ځوانانو کې ډېری هغه نجونې دي چې له زده کړو بې برخې شوي او دلته د یو کال راهیسې هنر زده کوي، خو په ورته وخت کې د اسانتیا او د نشټوالي سره مخ دي.
ما ده حدود 1 سال میشه که در گروه سرود هستم و خیلی آموزش های مثلا خیلی خوب دیدیم که مثلا گروه آهنگای میهنی را اجرا داشتیم و خیلی فواید خیلی خوبی داشت که مثلا اجتماعی شدیم، با همه آشنایات زیادتری دیدیم. به چندین برنامه‌ای که اجرا کردیم، مثلا یکی از برنامه‌های پاکستان افغانستان بود که اجرا داشتیم و جشن هزاره بود که اشتراک داشتیم.
ما واقعیت پشت از این زیاد بگشتیم تا این سنف پیدا کردیم، اما این سوال خوبی برای ما میده. ما به برنامه زیاد اشتراک کردیم، همچنان با آهنگکده به اینجا کلگی برنامه اشتراک میکنیم و برنامه بیرونی هم رای استاد خود اشتراک میکنیم.
خانه ما در اولپیندی هسته که مسافه زیاد تا اینجا را داره و کرای رفت آمد ما نداریم که بیاییم اینجا روز به تمرین. یک دیگه مشکلات موی هسته که آلای موسیقی نداریم.
په دې ټولګي کې یو ځای زده کوونکی هم ده چې لیا سر څخه ګیتار زده کوي.
کله چې دلته راغلم پوه شوم چې استاد می یو افغان دی، نو لک په تشویشوم ځکه چې د ژبې ستونزه وه. خو بیا چې کله د یاسر استاد سره مې پیل کړو نو ډیر ژر مې دلته ګیتار زده کړو. نو نام خدا پاکستان سره خدا یو ښه استعداد دی.
د ګیتار دغه خون کې وایي تر حد سره ډیر یې بے برخلیک راتلونکي زوروي.
دا اینجا بسیار قیمتی است، یکی ما ویزا نداریم، از طرف پلیس آزار اذیت میشیم و در پهلوی از اینا روی همه از اینایی که واقعا سرنوشت ما نامعلوم است، این خیلی ما را رنج میده.
د سندر یا موسیقی دغه غږونه اوس په افغانستان کې ځای نه لري، او دغه باستعداد ځوانان وایي که څوک یې دلته مرسته وکړي نو لا ډیر ځلیدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نږدې یو کال کېږي چې په سوډان کې د هغه هیواد د وسلوال پاوس او د چټک ځواب د ملیشو ترمنځ جګړه پیل شوه، چې په نتیجه کې سوډان د څارونکو په باور په داسې شرایطو کې ډوب کړ چې د مځکې په سر د دوزخ مثال لري. 8 میلیونه سوډانیان دا وخت له حادې یا سختې لوږې سره مخامخ دي او قان د خبرېدو په حالت کې دی. تیر کال په ډسمبر کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سوډان په اړه په خپل رپورټ کې دې نتیجې ته رسیدلی و چې د سوډان وسلوالو ځواکونو او د چټک ځواب چې د آر ایس ایف په مخفف شهرت لري دواړو جنگي جرمونه کړي دي. د سوډان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټام پیریلو چې په دې وروستیو کې منځني ختیځ او افریقا ته سفر وکړ، له مشرانو او د سوډانیانو د ټولنې له استازو سره د ملاقاتونو په مهال د هغه غمیزې یا تراژیدۍ په اړه وغږېدو چې دا وخت په سوډان کې روانه ده او په بیړه په جګړه کې شامل خواو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل کولو په ضرورت تاکید وکړ. نوموړي وویل مونږ په ټول سوډان کې د قانت نښې او نښانې په سترګو وینو، له هغو بوګنوونکو ظلمونو نه هم خبر یو چې د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو په خلاف سرته رسیدلی دي، چې په دې کې په زور او جبر د جګړې لپاره د ماشومانو جلبول او حتی غلامول شامل دي. ټام پیریلو زیاته کړه دا ډول ناوړه اعمال باید په سمدستی او فوري ډول پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې په سوډان کې باراني موسم د پیل کېدو په حال کې دی، موږ د یو داسې وضعیت شاهدان یو چې ممکن لا زیات د موجوده شرایطو د خرابېدو سبب شي. کم بشري بحران چې په سوډان کې روان دی د سقوط نقطې ته ورسی. ځانګړي استازي ټام پیریلو ویل یوازنی واقعي او سم حل دا دی چې ټوپکونه غلی شي. دا د دواړو سیالو جنرالانو د وسلوالو ځواکونو د قماندان عبدالفتاح البرهان او د شټک ځواب د ملیشو د مشر محمد همدان زغلو چې په همیتی باندې هم مشهور دی ترمنځ په ټول سوډان کې یوې معاملې ته د رسېدو او د سولې لپاره ملګرتوب ته غاړي ښودو ته اړتیا لري. ټام پیریلو زیاته کړه مونږ د رسمي مذاکراتو پیل کولو ته اړتیا لرو او مونږ هیله لرو چې دا مذاکرات به د روژې د پای ته رسېدو سره سم پیل شي. مذاکرات باید ټول شمول وي چې سیمه ایز اکټران او همداراز د سوډان دننه د ولسي استازو غږونه پکې واورېدل شي او وکولای شو چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږو. عادلانه نه یوازې دا چې روان تشدد پای ته ورسی، په واقعي معنا بشري مرستو ته د لاسرسي لاره پرانیزي. د سوډان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ویل چې سیمې ته د سفر نه ورته څرګنده شوه چې له خلکو سره د سوډان په اړه د بیړې یو نوی احساس موجود دی. هر څوک په دې پوهیږي چې اوسنی بحران پر یوې داسې لورې روان دی که زرې چاره ونه شوه بیرته به ورنه راګرځېدل ناممکن وي، او د دې معنا دا ده چې هر څوک خپل اختلافات ویلو لري تکړی او د دې شخړې د حل د منډلو په غرض یو موټی شي. ځانګړی اساسي پیرلو اعلان وکړ دا به د سودان خلکو ته د خپل راتلونکي د ټاکلو اجازه ورکړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده.